جلسه خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د اوسات خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د سره سلیب ټولنې په غزنی کې د دې ادارې د پنځو افغان کارکونکو له تختول کېدو وروسته دغه تخپل فعالیت ځنډولې او د غزنی چارواکي وایي چې د تختول شو کسانو د لټون لپاره تدابیر نیسي. د افغانستان امنیتی ځواکونه باید له راتلونکي مارچ میاشتې د څارنې او کش د بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانې پوځي هڅې د اوربند ټینګښت او سولې د خبرو لپاره پیل شوې هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړي دي. دا غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. د سره صلیب 15 افغان کارکونکو د سه شنبه پر ورځ په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت امنی قومندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د دقیق جزئیات څرګند نه دي، خو د زدو نقیص معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې دا کسان وسله والو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولي دي.
اگر با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که به واقع کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزه نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غزنی کې د سره صلیب د کارکونکو د تختولو مسؤلیت نه دی اعلان کړی. سره صلیب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې په غزنی کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګوردن پرون رویټرز اژانس ته ویل چې دا بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې شدت موندلی فعالیت کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو 8 سیستمونه او لږ تر لږه شپږ الوتکې ورکړي چې له لوړې ارتفاع دقیق فلم او عکسونه اخیستلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسله والو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
Внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
داوی په افغانستان کې کورنۍ بحران له حل لري دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن برېښي. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکي خلک یې هدف دي اندېښنه لرو. موږ همداراز له دې هم اندېښنه لرو چې په ځینې مواردو کې د افغانستان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونه په بې ساري ډول له ډېرې قوې کار اخیستی دی. ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې زیات تلفات هم رسیدلی دي. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ د یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیر کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قمندان جنرال امیریا سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې له پاکستان سره منظمې دو اړخیزې او درې اړخیزې غونډې لري څو د پولې دواړو خواو ته پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د مسابقې په بنگلاديش کې روانه دي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتا کزادی راته ویل چې د افغانستان لوبډلې ته خل لوبغاړي غوره شوي او د بری امکان زیات دی. دا ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریې د بحران د سولیز حل تهدیدوي. که څه هم د مونشن په روسیه هم نړیوال امنیتي کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریې د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي دا خبره د عیسویت له اساساتو سره اړخ نه لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونو پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د یو وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریاکټر به ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې پلورل کېدای شي. د ایران د اټومي انرژي د اداري مشر علي اکبر صالحي دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه. علي اکبر صالحي ویل موږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکی امکاناتو کار واخلو چې په هغې کې سوله ییز اټومي فعالیتونه هم شامل دي. صالحي څرګنده کړه چې له هنګري سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میګاواټ ریاکټر طرحه جوړ کړي او وروسته یې 100 میګاواټو ته لوړ کړي. د صالحي په وینا دغه ریکټرونه به په ټوله آسیا او افریقا کې ښه مارکیټ ولري. او په روسیه کې د ګرځنده ټلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکایي او هالندي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسله یې سپینه کړې ده 295 میلیونه ډالر ورکوي. د کمپنۍ پرون دا خبره اعلان کړه. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کوم منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې د ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سره صلیب د نړیوالې ادارې کارکونکي په غزنی کې تختول شوی دی او د ادارې اعلان کړی چې په غزنی کې خپل فعالیتونه دروي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د سره صلیب کارکونکي له دوی سره له تفاهم پرته لرې سیمو ته تللي وو.
دغه خلکو باید که بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید ساحې ته سفر کړی وای.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان هوایي ځواکونه د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بي پیلوټو الوتکو پروازونه پیل کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په اچین ولسوالۍ کې هغه خونځې بیرته فعال شوې چې داعش وسلوالو به پکې خپلې پریکړې اعلانولې. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وځنډول. دې کمیټې پرون په غزنی کې د خپلو 5 کارکونکو د تښتول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر څرنګوالي غور کوي. په افغانستان کې د سازمان وایان احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه‌شنبې پورې تښتول شوي دي. په همدې حال کې د غزنی د امنیت قومندان وایي چې د تښتول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره تدابیر نیسي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سړک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولی دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول سوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي، موږ د چهارشنبې په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوندي دي. د ایاس په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول سوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سره صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیت قمندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې سوې ده. د امرخیل په وینا د سره صلیب د کارکوونکي پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
پنځه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تله هلته په یو کلي کې په نامه د چاردې او افتاسیاب نومېږي. دغه هغه راپورونه چې موږ ته تروسه مرسق نه دي، خو له ساحې نه موږ ته زموږ خپلو نفر راکړي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنی کوم تفاهم هم درلود. دوی متاسفانه یو موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمندانۍ د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد و نقیض معلومات ورسېدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان ښایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼا خېلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد، دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼا خېل کلي ته، چې د رڼا خېل کلي د واغز له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتر لرې ده. هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیانو د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز. هغه ساحه صعب العبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي، خو څرګنده یې کړه چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
دا فرشتې جلال صاحب راپور کې مو اوریدل چې د سره صلیب نړیوالې ادارې وروسته له هغې چې په غزنی کې د دې ادارې 15 کارکوونکي وتښتول شول، دغه د خپل فعالیت بند کړی دی. او په عین حال کې بیا د غزنی د امنیت قمندان امین الله امرخیل وایي چې د دغو کسانو د موندلو لپاره تدابیر نیسي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان پوز به د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټو الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکایي ځواکونو یو قمندان جنرال ډیویس ګورډن پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا د سکن ایګل په نوم بی پیلوټو الوتکې له لرې اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع ښه فلم او عکس هم اخیستلی شي. نور جزئیات له فرشتې جلال څخه اورو.
د سکن ایګل په نوم د بی پیلوټه الوتکې به چې له لرې اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دغه بی پیلوټه الوتکې به چې ډېرې پرمختللې دي، په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګورډن رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې را رسېږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، د الوتکو پرزې او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپلې هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بی پیلوټه الوتکې د ورسېدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. ښاغلي وزیري رویټرز ته ویني، زموږ یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بی پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي، اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دي ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي. خو امریکایي جنرال ډیویس ګورډن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قواو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوت سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه به لشتلژه درې کاله دوام وکړي. د افغانستان پوت به اته سیستمونه ترلاسه کړي چې شپږ بې پیلوټه الوتکې پکې شاملېږي او د دې هیواد په ډېرو ناامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکان ایګل په نوم دغه ځانګړي بی پیلوټ الوتکې چې د افغانستان پوست ته ورکول کیږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یې $1,000 کیږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیویي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
په سکا کې هم مور د بیند شکا مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې څه کار نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږ ل آزادی رادیو اورئ. د افغانستان نیویورک ټایمز رسپانې او نورو مطبوعاتو هم د افغانستان پړه په خپل ورسېو غونډه کې تفصیلي خبرې کړې دي چې وړاندې په خبرونه کې اوریدلای شي. د فبروري په 14مه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شو. لدی مخکې له پښتو او قرغیزي پرته د نړۍ تقریبا ټول هغه ژبې چې ډیر وایون کې لري په ګوګل ترانسلیټ کې وي. خو د پښتو په برخه کې یو د پاموړ خبره ده چې پښتو د پښتو رضاکارو ژباړونکو پر انټرنیټ د نورو ژبو سیاله کړه. تیره ورځ د حکومت اجرایه ریاست خبر ورکړ چې د اطلاعات او کلتور او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د پښتو ژباړن د معیاري کولو لپاره د ګوګل ادارې سره په تماس کې شي. احمد تکل د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ کې لمشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد ستانګزي سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه بحث کړی دی. ښاغلی ستانګزي د مرکې په پیل کې ویل چې اوسنۍ پښتو ګوګل ژباړن د ساده ژباړلو لپاره غوره ده.
ټول مخکې خو زه ټول افغان ولست ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغوی ته کور ودانه وایم. ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا د حکومتونو کار دی، اکاډمیو کار ده، په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د ولنټیر یا د طلب ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار د زیدي ته مبارکي وایم. او دا کوم په کوم شکل چې وس د ګوګل ژباړن یا ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده د کې مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدین استفاده کوي. د رواني ترجمې لپاره هته د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې په لوړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده کوي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټک ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضروري دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولای شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارل شوی دی چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجوده ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې داخل کیږي. دا ګټور خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی داخل کیږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي. خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن دوی اصلي مسؤلیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې وي، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی. اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ورواچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبره دا ده چې نور ژبو ته ټولو ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي. یعنی اوس هم نیم نیمګړی دی. کار غواړي، نور کار غواړي او لا ډېر کار غواړي. او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپل ژبه باندې خدمات وړاندې کړي. لیکن یو شکه چیرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار ده چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلی کړي. لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې له امله چې دا ګوګل ژباړن په نورو ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطح خلک استعمالوي، نو له دې امله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نه شي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو د لا پیچلې شي. یعنې د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي، نو بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کیږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوي د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلود او لري. په تیرو څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسېدلي ترجمانان دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د دغو خلکو مخه نیولې وای چې ونه وځي او امکانات ورته برابر کړي وای.
په ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې د ورزیاتېدو په اړه مو د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د میشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد ستانگزی څرګندونه واورېدې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز رسپانه د برېښنا د نشوالي له امله د کابل ښار د ستونزو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي کسه هم چې دیرش کلن بحران افغانانو ته زغم او نرمښت ورزده کړی دی، خو د کابل ښار چې 5 میلیونه نفوس لري وروستۍ ستونزې د زغم وړ نه دي. د رسپانه په وینا پر کابل د طالبانو وروستیو بریدونو او له ازبکستان څخه د برېښنا د لیږدونکو ستونو نړېدلو د دې ښار 80% کې اوسېدونکي د ژمي په سړو کې له رڼا او ګرمو اوبو محروم کړل. نیویارک ټایمز د کابل ښار د اوسېدونکو په حواله وایي حکومت هر ورځ ژمنه کوي چې د برېښنا ستونزه به سبا جوړه شي، خو په کومه سیمه کې چې د برق ستنې غورځول شوي هغه لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې ډګر دی. دا مطلب لیکوال وایي په کابل کې د برېښنا د ستونزې له امله یو شمېر شرکتونه او عام خلک جنراتورونه استعمالوي چې د کار د ګاز او تیلو بیې په بېساري ډول لوړې کړې دي. ورسپانه وړاندې لیکي د کابل په مکروریانو کې چې برېښنا نه وي د اپارتمانونو د ګرمولو او اوبو رسولو چارې په ټپه درېږي چې دا د خلکو لپاره راز راز ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان خلکو ته د هیواد د څو لسیزو ستونزو صبر او زغم ورزده کړی دی، خو د کابل وروستیو مشکلاتو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. هفنگټن پوسټ ورخبرونه د افغانستان په اړه په خپل ورسې غنه کې د هغې لمړنۍ افغان رسامې په اړه مقاله خبره کړې ده چې د کابل پر دیوالونو او واټونو چادري رسموي او د دې انزورونو لارې فیمینیزم خپروي. هفنگټن پوسټ د افغان رسامې شمسیه حسنی د ژوند کې څه خبره کړې چې په 1988 کال کې په ایران کې وزېږېدله او بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راغله. شمسیه حسنی د تصویري هنرونو په برخه کې ماسټري کړې ده او اوس خپل هنر د کابل سرکونو او دیوالونو ته انتقالوي. د شمسی حسنی په یو تصویر کې یو میرمن چې بنفشی رنګه چادري اغوستې او د یوې لوړې ودانۍ په غاړه ناسته پیانو غږوي ښکاره کیږي. دا میرمن چې اوښکې پرې روانې دي لاندې پر سرک موټرانو ته ګوري. شمسی حسنی هفنگټن پوسټ ته ویلي هغه غواړي چې د افغانستان د نقاشۍ هنر ته داسې تصویرونه ورکړي چې پکې د جګړې وسلو او وژنو اثر نه وي. خبرونه وایي د شمسی حسنی په تصویرونو کې د ښځو ښکلا او معصومیت انځور شوی چې پروانو پورانو ویچاړو کې په خپلو نفیسو ګوتو پیانو غږوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو ډډه وکړي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه غوښتنلیکونه په لاس د شپږ دېرش غوره د ټاکلو په هدف د جمهوري ریاست د اقداماتو لار څاري. ټاکل شوي چې یاده کمیټه له څه باندې 400 کاندیدانو 21 کاندید کمشنران د انتخاباتو کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته غوره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تیرولو ډډه وشي. د دغه کمیسیون یو غړي محمد نعیم ایوب زاده د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اړتیا ده په افغانستان کې د شفافو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي.
له وخت تیرولو څخه ډډه وشي، باید زموږ کار ژر پیل شي، باید خلک ډیر په انتظار کې پرې نږدو، او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کرار کرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
ښاغلی ایوب زاده وایي چې د دوی د کار لومړی پړاو بشپړ شوی، غوښتنلیکونه راټول شوي او چې کله بیا کار پیل شي نو د غوښتنلیکونو ارزونه به وکړي. د افغانستان کابینې یوه اونۍ مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه. د کابینې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د روان مریض کال په قوس میاشت کې په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی و. د دغه فرمان تر ردولو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوراوي د کمیټې کار له خنډ سره مخ شو، چې د یادې کمیټې غړو له ولسمشر څخه د خپل کار د دوام په هدف د بل تقنیني فرمان غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې کابینې د تقنیني فرمان متن توشیح کړی چې تر اداري مراحلو وروسته به یې ولسمشر هم توشیح کړي. د ولسمشر د ویان رسیال سید ظفر هاشمی:
د افغانستان کابینې د تقنیني فرمان متن توشیح کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشیح کړي.
تمه ده چې دغه تقنیني فرمان د وکیلانو ترجمنۍ رخصتۍ وروسته ولسی جرګې ته ولیږل شي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي که دغه فرمان بیا هم د ولسی جرګې له لوري رد شي، نو د غوراوي د کمیټې کار به بیا ځلي له قانوني خنډ سره مخ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګان لپاره انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي.
یو شمېر مدني او سیاسي فعالانو حکومت ته د هغه څه په اړه د شرم یو لوحه ورکړه چې نه دي توانېدلي کابل ته برېښنا وصل کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د کابل د شهرنو په پارک کې راغونډ شوي وو او ویلي چې دا موضوع د پوښتنې وړ ده چې ولې حکومت په دومره وخت کې د برېښنا پایو په جوړېدو نه دی توانېدلی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کابل په ښار کې د برېښنا نشتوالی ورځ تر بلې د عامو خلکو، مدني او سیاسي فعالانو غبرګونونه پراخوي. د چهارشنبې په ورځ حکومت ته د یو الکین له ډالۍ کولو یوه ورځ وروسته بیا ځینو نورو فعالانو د شرمنامې په نوم یوه ستره لوحه په کابل کې راوځړوله چې د حکومت د مشرانو عکسونه پرې لګېدلي دي. سیاسي او مدني دا فعالان چې د شهرنو په پارک کې راغونډ شوي وو وایي چې د ملي وحدت حکومت پرله پسې د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرې کړي او د کابل ښار تیاره پاتې کېدل یې هم وروستۍ هڅه نه ده. د مدني او سیاسي فعالانو په نوم د شبکې رئیس نجیب الله نور وایي چې حیران دی ولې د ملي وحدت حکومت په ټول توان د برېښنا مزي نشي جوړولی.
دا څنګه کولای شي چې دا نظام په دومره قوت او ټول ځواکونه هلته ولاړ دي؟ ولې دا نشي کولای په درې میاشت کې دا صاحب یا تصفیه کړي؟ دا خامخا د ښکاره کیږي چې هغه حکومت ملي سهران په دې خامخا لاس لري. مونږه عذرانه خواهش کوو چې اختلافات پرېږدي او راشي سم چې وعده کوي دا په عملي وکړي.
دا فعالان د حکومت کړنو ته په کتو داسې وخت مشرانو ته د شرمنامې په نوم لوحه زړوي چې دوی تېره اونۍ حکومت ته د برېښنا د بیا وصل کېدو لپاره یوه اونۍ ضرب الاجل ټاکلی وو. دوی وایي چې په خپلو هغو ژمنو کې د ډېرو امنیتي دیوالونو له امله پاتې راغلي چې ویلي وو د برېښنا د نه رغېدو په صورت کې به د حکومتي لوړ پوړو چارواکو څخه هم د برېښنا لاینونه پرې کړي. د بغلان ولایت د ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین په نوم سیمو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو له امله د شاوخوا درې اونۍ راهیسې کابل ته د برېښنا جریان پرې شوی دی. حکومت ویلي چې په دغو سیمو کې د برېښنا درې پایې ویجاړ شوي او په سیمه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر بیا د دوی عملیات ورو په مخ ځي. د بغلان ولی عبدالستار بارز د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم ګواښونه موجود دي او دوی د برېښنا د وصل کېدو دقیق وخت نشي ټاکلی. هغه وایي چې د ګواښونو د ختمولو او ښخو شوو بامونو د شنډولو لپاره سیمې ته کافي اندازه ځواک رسېدلی دی.
منطقه نیاز الله مدست قوای مثلث
د نیازی لاسی مدو سوال زوکونو په لاس کې دا او پرمختګ روان دی، خو سیمه لا هم لږ وخت سره مخ او په ماینونو پوخل شوې ده. هر وخت چې زوکونه بریالي شول، کارکونکو یوازې لینونه وسلوي او پایي به بیا ورو ورو جوړ شي.
له دې وړاندې اټکل دا و چې د پنجمې په ورځ به ممکن کابل ته د برېښنا لیک پیل شي، خو والی وایي چې د شپې له دوو بجو وروسته یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. له دې ټولو سره د تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د برېښنا وسلېدو لپاره د نه پرمختګ خبر عام خلک خواشینی کړي او وایي چې بې برېښنا ژوند په کور، دوکان، فابریکو او روغتونونو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ په اورېدل شي چې ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي. د بحث کوربه یوسف خان زادران دی، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په همدې حال کې سره صلیب وایي چې په غزنی کې خپل کارونه په موقت ډول درول دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ نه میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي سیمو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي پترس کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي روانه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانې پوځي هلې ځلې د اوربند د ټینګښت او سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړې دي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. او ایران وایي هنګري ته به داسې یو اټومي ریاکټر جوړ کړي چې په اسانه په ټوله سیمه او افریقا کې خرڅېدلی شي. اوس هم د ازادي راډیو د ډرامو یو کله زر غږونه نوې برخه.
یو کله زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغو کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړیستلی وو. اوس راځئ واورو چې کلیوال څه غبرګون شي.
هی ګلپرې، لږ زر زر راځه چې نه وخت کېږي. چې لږ کار مار خو له ګلالۍ او میرا سره وکړو، کله به بیرته راځو؟
کار خو به خود ورسره کوو، آخر کور کې واده دی. خو زه لږ دی، تر اوسه ورسېدلی نه یو. ته بیا د بیرته راتګ غم کوې، څنګه پلوشې؟
ته خو بې غمه یې ګلپرې، زه لږ خپله لور نه ده راوستې، ځکه له تلو نه مخکې راتلو ته ورخطا ده.
ښه اوف، اوی پښه مې په خټو شوه. دا د ژمي رنګه خو خټو بده کړې ده. پلوشه جانې، زه پوهېږم چې ستا مغزه ولې سم کار نه کوي.
ولې داسې ورته وایې؟ ته پرېږده چې وې وایې. ښه، ولې کار نه کوي؟
ځکه چې که ته یې احمد ته ورکړې وای، اوس به ستا واده و.
مقصد په جامه لنډې ووهې نو بس خوشو چمنو شو، که نه اوس به د نازنینې غریبي ژوند هم ګډوډ و. زما خو به هسې نه هم خیر نه و.
ښه، سمه ده سمه ده، ما لنډې نه وهم. خو هسې خندا پته راغله چې تا ویل زر لښتې خپله لور کور کې پرېښې، ځکه یې بیړه ده.
ښه نو دې کیسه خبره ده؟
د زر لښتې لور به بله ورځ دیکه کوي، غټه جینۍ ده. او ته اوس وایې چې
ګلپري، خدای دې په خیر تا ته اولاد درکړي چې د میندو له زړه راشي. اولاد چې څومره لویږي هومره اندېښنه ژورېږي.
هو، زه مې یوه ورځ د ماما کې راتلم، مور مې په ډېر نصیحت راته ستړې شوه. شوخه یې که نه، ځکه به یې نصیحت درته کوو.
نه نه، هرې مور ته پکار ده چې په اولاد یې پام وي.
ښه ښه، سمه ده زر لښتې ابۍ، ته اوس غلی شه. که خدای د اولاد لایق ولی دلم بیا به ستانه زده کوم.
خدای دی لایق و گنه.
آمین. سفر وکی سفر وکی مخه تمازی هلته څومره خلک دی.
اوهو او موټرم دی پولیسو کاری راځی دریو بنه زر زر به تیر شو.
چې څه خبره به وي؟ پولیس به چا پسې راغلی وي؟
ته راځه پلوشی زه پوه شوم چې پولیس ولې راغلی. درته وایم
اسلم بام ذاته
یم خو ما څه نه دي کړي.
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې له ریاست راغلی.
خو امر صاحب ما
دا جلب دی. موږ ته ستا د دستګیری امر شوی.
ته صبر وکړه امر صاحب ما هیڅ هم نه دي کړي. دوی سره باندې تور لګی.
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړۍ ماده لمخې د مخدره موادو قاچاق منع دی او مرتکب د همدې قانون لمخې مجازات کیږي.
ته صبر وکړه امر صاحب ما هیڅ هم نه دي کړي. دوی سره باندې تور لګی.
خیر هر څه به بیا واضح شي. ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راشي.
هی ورشي زما پلار را خبر کړي زه نه ځم.
ما څه نه دي کړي. ما ولې بیا یې
پورته شي پورته شي زموږ وخت مزای کوي. دا خبرې به پاوزه کې سره وکړو.
ما خو ټول ته ویلی زما ګناه نه ده. بیا ما پولیس ته په لاس ورکړم.
قومندان صاحب زما له نشه یې موادو سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قومندان صاحب زه بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دسترگی جادوگری دیدا مینا لیوا نیدا جانان جانان چپ کی اسی سمرخ کلی دنیا گئی دا
زما وراره مزه وراوی مای ورته جار شي
و بخی زما پام نو چې تاسو دلته یې رښتیا زرمینی ترورې یو سم در تویل دا د خو اوس دی بیا وایوه
وی
دا زورز می د احمد لالا په میس نشته بیخیا وای شوې ده.
ته پرې دا زورا ول ګلالی پلار می خپل صادر غواړي چیرته ده زر شرایکا
هغه دی د صبر ور صادر می د انګړ په دروازه پروت دی.
ورشه لالا نو وای خلا مو پرې ته چې دا ورېږي پاکی کو. ته خوشحال خوشحال ګرځه موږ به کار کوو.
نشه دی اوریدلی چی وای واده دی علادات پکی غرزی مولادا.
گلالای دا طول ستال لاسا تا بیازو ملندو تا واچاولو ما خیر نمیریگی وزم بیا بازه در سارا گورو.
اتسخل مرده او خیلی میخیور تا توده شوی. گلالای دا اوریجی پلاس لیگ را دیخوا پوری وها تم چی پخبرو شی ما نکم نای.
خواه داده
یو تن مکم نشو دا پلوشه چشوا
اتراز وی پس راغلی و بلما نور کر راغلی و
خیر دی کسر هم لارا حقا دی تومره دیری و ریشی پاکی کردی دی. گل پری تی چنگ غلیه
زم خپلا برخ کار زر در کوم چه لارشم.
زخو چه گورم لکار لچورتی زیاده ای تی توری بس یکا دی دی پزلوی که لکه چه چیشه و گرزی دل درمینه کنن و ما تی ویلی و چی زر بنا راجگیگی خو تم لکه چه نی خبره
چرته به خبره ای که خبره وای اتروزه بی تو ویلی و چه سه خبره و از خو سخت خپشوم. ولی سه شوی تم لکه خدای داد که که چی و سه تا دی پام شی بیای شا نپریده.
از درمینه تو ره پولیس را غلی و از تا دل ورز و اسلامی پتو کسان موتر تا پورته که
وی ولی آقا خو
خیر لکه چه هم آقا دی پودر و پتور لار تا سکی نی زبا یو زل کورتا لارشم دی مور بیت سه حال وی.
تا چه بدبختی ده دروازه ولی نخلاصه.
صبر داره داره غلوی
زر شفر زنی
پلار اتا موری پلار می رنگی
چه موار واها دنه نورزو کنه سترموشی و کلوری.
سلام علیکم پلارا.
و علیکم سلام خیر ویسی لوری.
پلارا اسلام هم لکه تاغوندی بندی شو پولیسو بوتا.
هو لارا که خبر شوم څوک دی کور کې لوري؟
هیڅوک هم نه پلارا دې خوا د تره کوټې ته می راشه تندار اسلام پسې ډېره ژاړي.
وی د فرزانه پلار ته
او خدایا شکر چې د پښتنې سړی خو مو پیدا شو.
ورینداری ته ښه یې؟
نه یې وروره، شکر دی چې راغلی. موږ خو په وچ میدان پاتې وو، اصلا پولیسو را نه باته.
دی ورینداری وژنې خو یې نه، خو د پښتنې او څېړنې لپاره به یې بولی.
کاشکې داسې وي، زوی مې لکه چې دا ځل په بده بلا واوښت.
پلاره، پولیسو ورته وویل نشه یي مواد در سره وو، زه که دې بیایو.
دا غلی شه فرزانې، خلک به هر څه وایي.
ښه خیر، هاته چی معلوم به شي. تاسې ژاړئ ما، په موږ باندې خاصې محکمې ستړي دي. دا څوړم ځل دی چې موږ سره دا پېښې کېږي. کلی کې بیخي مخ را پاتې نه شو.
ظلم که نه وي، اسلام راته ویل دا بلا خو له هغې پرې راغلې چې دا له کوره په بیابان وو.
یعنی دا رښتیا خبره ده؟ اسلام له پوډرو سره سروکار درلوده؟
هو وروره، خو غم هلته ورته جوړ شوی وو چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلي وو.
شفی خو خیر به یې غواړو، الله مهربان دی.
نعیمه وروره، تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې.
بیا به ټوله کیسه درته وکړم. اوس ځم د اسلام خواته، زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم، که نه د همغه لارې نه ورتلم.
صاحبه، صاحبه، بارو به سرم در ټول کړي. الا او څه شوه؟ د کالوی غوټه مې څه شوه؟
جابره، دا څه بلا واخلی؟ څه خبره ده در باندې؟
جار د شم سیلانی صاحب، بیړۍ مو غرقه ده، درځه ځانو باسا.
وی خبر هم کوي کنا که درواړه شم او ټنګ در نه جکم.
صاحبه، جار دل ټنګ نه شم، اسلام در په در کړو.
څه خدای د پاره څه یې کړي؟ بیا پیسې ورکې کړي دي که څنګه؟ خبره وکه کنه.
نه د پیسو په ورکېدو خو به شکر وباسي چې مونږ ټول ورک نه کې. دا ځل
جابره سمه خبر وکه، کومه مهمه خبره وي چې په خپل کار پوه شم.
څه شوې جوراب مې؟ څه شوې
جابره؟ که دې دا ځل هم پوره خبره ونه کړه، جوراب خو څه کوې چې له لوڅو پښو سره به دې د باندې په واوره ودروم.
صاحبه، پولیسو اسلام زموږ له موادو سره نیولی.
تا ته چا وویل جابره؟ ته څنګه پوښتې؟
ما ورسره وعده ایښې وه چې نن به نور مواد ور وړم، چې خبر شوم هغه پولیسو بیولی.
که دې هلک خوله خلاصه کړه ټول به تباه شو. راشه، دا د مشر رئیس شمیره راته پیدا کړه. ورختای د لاسه شمیره رانه ورکه شوه. جابره، تا بیا څه وکړه؟ خو د اسلام غم به دې خوړلی وای، سر به دې ورته په کندو کړی وای.
ما خو په منډه خپله لاره ونیوله، راتاو شوم، خو یو بلې خبرې حیران کړی یم. دا د شمیره زنګ تېر کړه.
خدای ته خیر کړه. بلې، او خیم رئیس صاحب، زما خبر خو اول واوره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت وي، او سره تر پایه دا خبرونه چې زه یوسف زدرانی کوربه یم واورئ. تاسو شیبه وړاندې د یو کلی زر غږونو ډرامې 138 برخه واورېده، او اوس په یو اړونده موضوع چې د مخدره موادو په اړه ده له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. د موضوع په اړه 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه هم رارسېدلي، هغه هم درته خبرو. نن مو په خپرونه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد انیف دانشیار میلمه دی چې ستاسو اندېښنو او زموږ پوښتنې ته به ځوابونه ولري. ښاغلی دانشیار صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه، تشکر.
درنو اوریدونکو، که غواړئ د خپلې سیمې حال تر مونږ ته نورو اوریدونکو او وزارت ته ورسوئ چې ستاسو په سیمو کې آیا مخدره مواد کرل کېږي که نه، که هر څوک دا کوو دا کار څوک کوي، نو په دې شمېرو ستاسو اړیکه اخلو. 0 99 203 545 بله شمېره مو ده 0 800 22 55. خو لومړی دانشیار صاحب، تاسو باید اوریدونکو ته لږ ډېر معلومات ورکړئ. خلک واقعا هم په دې اړه باندې ډېر زیات اندېښنه لري، دوی چې زموږ سره اړیکې نیسي، دغه اړیکو نه معلومیږي. ستاسو وزارت په ټوله کې حکومت په دې اړه څومره اندېښمن دی؟
زم د تاسو په حضور او د دې برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. واقعا چې د مخدرات توکو موجودیت په افغانستان کې ډیر اندېښنه او نگرانی ولده. دا استونز یو په افغانستان د افغانستان استونز نه ده، د ټول جهان استونز ده، یو تهدید په ټول نړۍ کې په ټول انسانیت کې ده. اوس چې د وزارت د مخدرات توکو پر وړاندې د مبارزه وزارت لخوا سروېګان شوی ده په افغانستان کې، هم متاسفانه ډیر کښت د کوکنار کښت موجود ده، او همچنان تولید هم په افغانستان کې متاسفانه شوی وي.
ستاسو وزارت بل عموم سروې کوي، بیا هغه خبرېږي چې یا کښت زیات شوی دی یا نشه یې مواد استعمالونکي زیات شوی دی، خو تګلارې چې دی یعنی مخنیوي بیان کیږي چې کښت ختم شي یا هغه نشه یې مواد استعمال چې څوک یا خلک جلب جذب شي هغه ختم شي، په دې اړه باندې
اقدامات شوی وو او شوی ده. اوس هم ډیر فعالیتونه جریان لري د مخاطره توکو پر ضد په افغانستان کې، خو دا استونزه ډیر وسیع او لوی استونزه ده چې د موږ امکانات د برابر متاسفانه ډیر لږ ده، د دې لوی استونزه ډیر لږ ده. اوس تاسو پوهیږئ او اوریدم که هم پوهیږئ چې اول موږ باید استونزه تشخیص کړئ او دا تشخیص وکړئ چې د دې استونزه سطح پورته ده، جګ ده او څومره ده.
د نشر صاحب د کوکنارو اړول یا د کوکنارو ختمول د به څه امکانات ته ضرورت ولري؟ یعنی څوک مخنیوی کوي د دې کارونو؟ ستاسو په مقابل کې څوک شته چې نه پرېږدي؟
خب دا جهانی ستونزه ده، د جهانی مافیا په ټول جهان کې فعالیت لري. اصل مرکزیت د مافیا د افغانستان باندې ده، د افغانستان په افغانستان کې نشته. متاسفانه د مخدرات توکو مفاد هم په افغانانو په جیب کې ناراضي، افغانان قربانی ورکوي او دا جهانی مافیا دي چې دا مفاد په جیب کې راځي.
یعنی تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې دا غي پوړان دي باندې حتی افغان حکومت هم څه نشي کولای؟ دا پښتنه ستاسو نه کوو، خو اوریدونکو مخلو چې منتظر دی. لمړی اوریدونکو لپکتیا نه اړیکنی ولې د همت په نامه مهرباني، ډیر په خیر راغله.
السلام علیکم زدران صاحب، تاسو میلم لکوم سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پکتیکان خبرې کوم.
پکتیکان ډیر زیات خیر راغلی مهرباني، ما پکتیا اوریدلی و، خیر راغلی.
خیر دی نصیب صاحب. په دې کې شک نشته چې د اسلام د مبارک دین له نظر نه مخدرات توکي کې هر نوعی دا مطلقا حرام دی، په سره ثابت دی، په احادیثو سره ثابت دی، او د دې د مخنیوي لپاره باید دولت ډیر نه واخلي. خو متاسفانه لکه څنګه چې د تاسو ادامه وه او څنګه جوړه شوې وه، کاشکې دولت دغومره جدي وای او کاشکې دولت د مخدرات توکو په وړاندې باندې داسې کلکه مبارزه کولای، نن به افغانستان د نشه یي توکو نو بلکې افغانستان بنن یو سالم کښت درلود او سالم زراعت به درلود.
مهرباني.
لبلې خوانه په زندانونو کې کوم کسان د مخدرات توکو په جرم باندې نیول شوي دي، مو ډېر ورسره چې خپله دولتي چارواکي زندانونو ته بیرون خو څه کوي چې هدوی خپله لاس رسۍ ورته لري زندانونو ته، مثلا توکي پسې وړي، چرب پسې وړي، اپین پسې وړي، مثلا نور مخدرات توکي وړي. نو د موږ له دولت نه دا خواهش ده چې د اسلام له نظر نه حرام دي او افغانستان
ډیر زیاته. مهرباني همت، ستاسو نظر او لپکتیکان او مهم موضوعات ته اشاره وکړه. خیر صحتمند دانشیار صاحب درته وایي. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او دا څه اندېښنه لري. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
سلام.
وعلیکم السلام، خیر راغلی مهرباني.
ډیر
زیات په خیر راغلی متیولا جان، په خیر راغلی مهرباني. کوم موضوع باندې چې غږیږو که ستاسو نظر یا پوښتنه ولرو؟
مننه دغه ستاسو یقي موضوع ته نن اشاره کړې ده که مواد مخدر باندې دا وزارت شي نه دور کړی او ډېر مصارف باندې لګېدلي دي او حتی چې کومې پروژې هم د دغه د مخنیوي دپاره کومې مرستې د خلکو او د دغه سره کېږي، د عام خلکو سره، د کروندګرو سره کېږي، هغه پر ځای نه لګېږي. هغه ملکان او دا نور خلک چې دا اصل خلکو پورې نه رسېږي، د داسې چاره نه کېږي چې کوم اصلي خلکو ته ورسېږي.
دا بل ستونزه ده. ډېره زیاته مهرباني ماتوله جان. د نشیا صاحب د دوو اوریدونکو نظرونه او ډېر مهم نظرونه مهرباني که ورته ځواب ورکړئ.
همت چې تماس نیوله زه تشکر کوم چې واقعا کوکنار او د مخدرات توکو د انسانیت او د اسلامیت پر ضد کې دی او مضر پدیده دی. د موږ افغانان او د موږ وطنوال دا پیام باید جدی ونیسی او عمل کی. خو اگر واقعا چه ده قانون لخوا که تولید او نور فعالیتون ده مخدراتو که اگر جرم دی او باید مجازات شی. و اوس متاسفانه په افغانستان کې داسې واقعیتونه موجود دي چې ناامنی او نور متاسفانه سخت شرایط په دې وطن کې روانه ده چې صرف سطح قانون تطبیق نشه کېدلی. خو بیا هم د موږ چارواکو ډیر هڅه کړې ده او ډیر قاچاقبران نیولی ده، ډیر مخدرات موادو نیولی ده او اگر کسان چې دې کارونه لاس درلودل دوی مجازات شوید. خو بیا هم موږ متاسفانه وایو چې یو وسیع او لوی استونزه وسیع بودیجه ضرورت لري، وسیع ظرفیتونه او لوی ظرفیتونه ضرورت لري. اوس د موږ د مخدرات توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس ډیر لږ دی. د دوی مشکلات متاسفانه په دې استونزه په مقابل کې ډیر کم دي او د دوی ظرفیتونه واقعا د تقویت ضرورت لري.
او بل موضوع ته چې اشاره وکړه چې حتی بندیخانو او زندانونو ته د مواد ورسیږي، یعنی دا واقعا د اندېښنې وړ ده چې یو ځای چې حکومتي ځای وي هلته هم دا شیان پیدا کېدلی شي.
داسې ګزارشونه مونږ هم د موږ په لاس کې هم رسېدلی ده. موږ وظیفې نظارت ده او داسې ګزارشونه د موږ رسېدلی ده او ژر تر سره اقدام شوی ده. هغه مسئولین او چارواک مونږ ورته ویلی چې دا مسله بندې کوي او دا مسئولیت.
او متولا یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې مرستې په ځای واقعا ستاسو وزارت سره ډېرې زیاتې مرستې کېږي، بیرونی مرستې او تیرو پنځو اته کلونو کې او کلیدي وزارت هم شمېرل کېدو چې باید مبارزه یې کړې وای. وایي مرستې صحیح نه تقسیمېږي، دا خپله یو د دې لامل کېږي چې خلک تشویق شي.
دا ادعا چې د مخدرات توکو پر ضد د مبارزې وزارت سره ډېره مرسته شوې ده، دا ادعا متاسفانه ډېر غلطه ده. مرسته شوې ده، هغه بین المللي چارواکو سهم درلود د مخدرات توکو پر ضد مبارزې ارزې کې. اوس یو برنامه مونږ لرو د تقدیر از اجراءات خوبیت جی پی آی. اگه برنامه دسته ده چه هغه ولایتونه چه کیخت نکیگی او حکومتی چارواکو خواه فعالیتونه درلودلی ده قاچاقبرانو دستگیری او ده مواد ضبط او نور فعالیتونه ده مخدرات توکو پرزید. دوی تمون تقدیر ورکو، اگه تقدیر ده شورای انکشافی ولایت لخوا پروژه مکتا پیشنهاد
وشي د دوی نظر د پروژه نه مونږ در نظر نیسو دوی ته پروژه ورکو.
کوم ولایتونه دي چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او کوم هغه ولایتونه دي چې تاسو تقدیر کړی دي په تیرو څو کلونو؟
متاسفانه هغه ولایتونه چې ډیر کوکنار کرل کیږي او تولیدي مخدرات توکو تولیدي هغه ولایتونه ده چې مونږ امنیتی ستونزه لرو، لکه هلمند، لکه کندهار، لکه فرا، روزگان، اوس متاسفانه ننګرهار او بدخشان هم ډیره استونزه لرو د مخدره توکو پر.
او کوم ولایتونه دي چې ښه تصفیه دي هلته کوکنار نه کرل کیږي، هلته استعمال هم کم دی؟
اوس څلور لسوه ولایتونه مونږ لرو چې آری د کوکنار کښت ده. هغه ولایتونه لکه میدان وردګ ده، لکه غزنی ده، لکه بامیان ده، لکه پکتیا، پکتیکا، خوست او نور ولایتونه په شمال خواکی.
څوک چې کوکنار کری قانونن دغه که اوریدونکو په دې پوښی قانونن دغه سزا څه ده؟
هر څوک چې کوکنار کری هغه جرم ده، باید د پولیس لخوا دستگیر شي او بندی خانه ته سي، او د کوکنار مزرعه باید تخریب شي. هر څه چې تاوان لباند زی هغه قانون موږ ته خوشبختانه صلاحیت ورکولای ده چې موږ تخریب کوو.
اما دا چې تخریب نه کیږي لام پولیتونو کښته دا واقعا یو جدي ستونزه ده. چې اوریدونکي اخلو له لغمان څخه موږ سره اړیکه لرو، انجینر خالد په نامه باندې. ډیر زیات مهرباني انجینر صاحب، خیر راغلی.
سلام علیکم.
کوکنار ډیر کرل کیږي، تاسو لغمان نه اړیکه نیولې، هلته دا ستونزه څنګه ده؟ هلته خلک کوکنار آزاد کرلی شي کنه؟ حکومت پې نظارت لري؟
خو دته چل نه چې آزاد یې نه شي کرلی، خو دا نو منجقو کې چې دي بیا د دولت کنټرول لاندې شوی دی. منجقو کې بیا خلک هغه دي د کوکنارو باندې کښ باندې ډېر لګیا دي، خو په دې امن سیمو کې دا د هغه خبره نشته ده، یعنی کښت نشته.
داسې هم په نظر نه ښکاري چې کوکنار کرل شوی. او استعمال یې څنګه دی؟ عام بازار کې استعمالیږي کنه؟ خلک له حکومت نه ډارېږي؟ اړیکه شلیدلې ده، بل اوریدونکي اخلو وروستۍ اړیکه وي. شاید مهرباني کله اکثر خبرې وکړي چې خبرونه وخت ډیر کم دی.
سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني.
تاسو ګران مننه. سلامونه.
وعلیکم السلام.
زما نوم عبدالله خبرې زم دلته د ګډي رضایت د کاچا کو نور ولې تم راځي د کاجی نو نور ولې تم راځي د خو په نور کې وځي کوم به سي تر راځي
داخل دی پکې. ډېر زیات مهرباني عبدالله جان، ستاسو نظر او غږ مو مخنه. ډېر پړه بیا هم په حکومت اچول کیږي او په حکومت کې بیا ستاسو رول یو کلیدي دی، ځکه همدې موضوع لپاره باید کار وکړي. حکومت تر اوسه پورې څه خاص کړي دي؟ څومره سیمې ممکن له کوکنارو پاکې کړي وي؟ او که پاکوي څه ممانعت مخکې ویني؟ تاسو ویلې چې تر ډېره دا پروسه ورو روانه ده، یا نشته؟ ولې
خب په افغانستان کې دوه مسله، یو تروریزم موجودیت او د مخدره توکو موجودیت په افغانستان کې دوه لوی ستونزه ده. متاسفانه دا دوه ستونزه دوه خوایا ارتباط لري، چې هغه متاسفانه ناامنی د مخدره توکو فعالیتونه زمینه برابره کوي، او مخدره توکو عاید هغه یو زمینه د تروریزم او دهشت افغانی فراهم کوي، او د مخدره توکو عواید بخش یو بخش د مخدره توکو عواید په تروریزم په ځای کې دی، او دوی استفاده کوي او دهشت افغانی او قربانی د مردم واخلي.
یعنی نامنی تاسو هم نه پرېږدي چې سیمو ته ولاړ شي کوکنار
متاسفانه یو لوی استونز په افغانستان کې چې د مخدرات توکو د برنامه مانی دی او یو استونز ده هغه ناامنی ده.
بالکل تاسو ځینو ولایتونو ته اشاره وکړه چې هلته کوکنار ډیر کرل کیږي او کچه زیاته ده. ستاسو څېړنې څخه په هغو سیمو کې اتمن استعمال هم زیاته یعنې تر ټولو ډیر ضرر یې هماغو خلکو ته رسیدلی دی که نه نورو خلکو ته؟
متاسفانه و هغه دمونږ په وطن کې مردان تصمیم گیرنده ده او د فامیل رهبری ترلاسه لري. دوی تصمیم نیسته چې کوکنار وکری او د دوی ماشومان او د دوی کورنۍ په مخدره توکو په کاروبار کې مشغوله ده. غیر مستقیم تاثیر کوي. دوی هم د معتادی لخوا متاسفانه زی.
حکومت څه پلان لري راتلونکي کال ته؟ بیا پسرلی دی، بیا څه اټکل لري چې دا کچه به زیاته شي که کمه؟
د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې هغه یو مشترک موضوع ده. ټول وزارتونه او ټول ادارات چې دولتي چې خصوصي مسؤلیت لري چې مبارزه کوي او موږ هماهنګي او رهبری مسؤلیت لرو. د تنفیذ قانون نهادونه هغه پولیس ده او محکمې دي، سرانوالی دي، دوی هم مسئولیت لري. زراعت وزارت هم مسئولیت لري چې
انشاءالله بیا په همدې موضوعاتو غږیږو. خو زموږ د خبرولو وخت کم وي. خیر اوسې. د نشار صاحب، ستاسو لږ ډېر معلومات حتمن تر اوریدونکو ورسېدل. تاسو ته د 0 او 0 شمېرې لارې چې غږیز پیغامونه را